د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د مخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلای کوو. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. پراونه خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو. پر راپورونه کې به واوري چې د کندوز والی وایي که حکومت په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو مخه ونی نیسي نو د حمل تر پایه به استعفا وکړي. د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو چې امریکا ته خپل او د ولسمشر اشرف غنی سفر بریالی بولي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې پاکستان له یبن څخه خپل سلګونه اتباع او ډیپلوماتان ایستلي دي او د عراق د تکریت ښار په مرکز کې د عراق او د امریکا په ملاتړ د متحدو ځواکونو عملیات نن سهار بیا هم روان و. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لمړی سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
تاسو ته د خبرونو سرچې کې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې یا اکسین وای د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي د دواړو سیاسي ټیمونو لخوا ټاکل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت جنایي تحقیقاتو عمومي رئیس وای د فرخوندې په وژنه کې د نیول سو تورونو کسانو د خوشی کول په وخت کې به د هر ډول مداخله مخه ونیسي. او د کندوز والی وای ک د کورنۍ چارو وزارت په دی ولادت کې د غیر مسؤل وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګام وانخلي ل خپل دندې به استعفا وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مدني ټولنو شبکې یا اکسین وای د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي د دواړو سیاسي ټیمونو لخوا ټاکل شوی دی. د یادې شبکې مشر جاناد سپینغرنن په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه کمیسیون جوړښت ته په کتو سره کېدای سي د کمیسیون اعتبار تر سوال لاندې راوستل سي. ښاغلی سپینغر وویل چې په دغه کمیسیون کې د مدني ټولنو شتون پر نشت حساب دی. د مدني ټولنې شبکې وای د یاد کمیسیون لپاره ټاکل شوی کسان د انتخاباتو په برخه کې تخصص او په دې برخه کې کاري تجربه هم نه لري. ولسمشر غنی څو ورځې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون حکم صادر کړ. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو عمومي رئیس وای د فرخوندې په وژنه کې د نیول سو تورونو کسانو د خوشی کول په برخه کې به د هر ډول مداخله مخنیوي وکړي. جنرال ظاهر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دغه پیښه په جدي ډول تر څیړنې لاندې ده. دوی وایي جمهوری ریاست، اجرایی ریاست او د کورنۍ چارو وزارت په تمام معنا له دې موضوع څخه دفاع وکړه او هغه کسانو چې غوښتل په دې برخه کې مداخله وکړي پر ټاکلي وخت مخه نیول سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت معلومات لمخې تر دا مهاله په یاد پېښه کې د شکیلو شپږ څلوېښت کسانو دوسیې چې اولس یې پولیس دی لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. اووه ویشت کلنه فرخونده څو ورځې وړاندې په دې تور چې ګنې قرآن کریم سوځولی دی په کابل ښار کې د یو شمېر کسانو لخوا مړه سول. د بلخ په شلګری ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د نصرګندو کسان لخوا برمته سوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت تعمیر عبدالرزاق قدري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېره شپه د شلګری ولسوالۍ او مزار شریف ښار ترمنځ د باغ پهلوان په سیمه کې تښتول سوي دي. ښاغلی قدري زیاته کړې چې دوی نن د یادو کسانو د خلاصون په هدف په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. او د کندوز والی محمد عمر ساپی وایي که د کورنۍ چارو وزارت په دې ولایت کې د غیر مسؤلو وسلوالو مخنیوي په برخه کې جدي اقدام ونه کړي له دندې به استعفا ورکړي. محمد عمر ساپی تېره ورځ د دې ولایت قومي مشرانو او سپین ږیرو ته په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د غیر مسؤلو وسلوالو پراخ حضور د خلکو په وړاندې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزې وړاندې کوي.
پاکستان له یمن څخه خپل په سلګونو اتباع او ډیپلوماټان ایستلي دي. راپورونه وایي د پاکستان د هوایي شرکت یوې اووه سوه اووه څلوېښت بوئنګ مسافروونکي الوتکې پرون د یمن له الحدویدا نړیوال هوایي ډګر څخه څلور سوه او څلور نوي پاکستاني اتباع پورته وطن ته انتقال کړل. د سعودي عربستان پوځ وایي د پاکستاني اتباعو د وتلو په مقصد د سره سمندرګي د بندري ښار الحدویدا په شاوخوا کې له دوو ساعتونو څخه د زیات وخت لپاره پوځي عملیات بند کړي ول. په عین حال کې د پاکستان سمندري ځواک وایي یوه جنګي بیړۍ د عدن خلیج پر لور خوځېدلې ده. اسلام آباد وایي شاوخوا درې زره پاکستانیان په یمن کې ژوند کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه راپورونه رد کړل چې وایي هیواد به د حوثي شیعه ځواکونو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې د یاغیانو په سنګرونو هوایي بمباریو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عراق له صدر اعظم حیدر ال عبادی او نورو مشرانو سره د کتنې او خبرو په مقصد نن بغداد ته ورسېده. د بان کی مون ویاند وایي عمومي منشي به په روانو سختو حالاتو کې د عراق خلکو او حکومت ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ پیغام ورسوي. رویترز آژانس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله وایي بان کی مون به په عراق کې د سیاسي او امنیتي پرمختګونو په اړه له عراقي مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي عراق ته له تلو مخکې په مصر کې د عربي اتحاد منشي غونډه کې ګډون کړی و. د عراق امنیتي ځواکونو د امریکا او متحدینو په ملاتړ نن سهار د تکرت په مرکزي برخه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف جګړې ته دوام ورکړ. سیمه ییز چارواکي وایي د پخواني دیکتاتور صدام حسین د دې پلرني ټاټوبي د بیرته نیولو جګړه ممکن اوږده شي. د تکرت خاروال اسامه التکریتي وایي د ښار پر لور چټک پرمختګ به ځکه ناممکن وي چې په ځمکه کې ماینونه ښخ شوي دي. بله مهمه ستونزه دا ده چې د حکومت په څنګ کې زیات شمېر ایراني شیعه جنګیالي هم د جګړې له ډګر څخه وتلي دي. دا تهاجمي حملې چې د مارچ په دوهمه پیل شوې وې ایراني شیعه ملیشو پکې سره ونډه درلوده. د تکرت عملیات له څو اونیو وروسته د زیاتې مرګ ژوبلې د اوښتو او دغه راز د ایراني شیعه ملیشو د ونډې پر سر د عراق د حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافاتو له امله اورو شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون هغه ویډیو خپره کړه چې د اتو کسانو سر پرې کول پکې ښودل شوي دي. ویل کېږي چې قربانیان شیعه مسلمانان دي. دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او وایي چې دا کسان د سوریې په حما ښار کې وژل شوي دي. د دې ویډیو اصلیت تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي خپره شوې ویډیو ورته باوري ښکاري. داعش ډلې وروسته له هغې چې په 2014 کال کې د سوریې او عراق پراخې برخې ونیولې او په خپل سر یې خلافت اعلان کړ، تر اوسه له زیات شمېر کسانو نه سرونه غوڅ کړي دي. د چک جمهوریت جمهور رئیس میلوش زیمان خپل هغه پلان تایید کړ چې غواړي مسکو ته ولاړ شي او په دوهم نړیوال جنګ کې د جرمني نازیانو پر ضد د بریا ویوي میکلز جکسن کې برخه واخلي. زیمان د پراګ فریکوینسی یدنا راډیو ته ویل دی به په دوهم نړیوال جنګ کې د میلیونونو وژل شوو شورویانو قربانیو ته درناوی وکړي او زیاته کړه چې له شوروي اتحاد پرته د هیټلر ماتې ناممکنه وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د می میاشتې په نهمه د مسکو سره میدان کې د بری د ورځې په مراسمو کې ګډون وکړي. او د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم یهود اولمرت د اداري فساد او بډو اخیستو په تورونو په دوهم ځلې محاکمه کې مجرم وپېژندل شو. نوموړی درې کاله وړاندې له دې تورونو څخه برات حاصل کړی و. د اولمرت مدافع وکیلان وایي د بیت المقدس د ناحیې د محکمې د دې حکم پر وړاندې به نن مرافع وغواړي. په اولمرت تورونه لګول شوي وو چې د بیت المقدس د ښاروالۍ او د کابینې د وزارت د څوکیو پر مهال یې بډې اخیستې وي، خو نوموړي په 2012 کال کې له دې تورونو نه برات حاصل کړی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. کندوز والی وایي په دې ولایت کې به امنیتي د طالبانو له لاسه نه بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیت په نتیجه کې راغلی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې متحدو ایالاتو ته د ده او ولسمشر اشرف غنی سفر بریالی و. د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو مسله لنجمنه شوې ده. دا موضوع به په یو ګردي میز کې وڅېړو. که وخت ملګرتیا وکړه د نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو.
دا چې مراد لري چې ټولې خزې کې کړې دي، زغې کړې دي، کار سره موږ خپل وصل دغه شل نس پرخته انبار مور کړې دي، دغه مور کړې دي، نس ګټه نه راته کې شش کړ.
دا د کندهار ولایت یو بزګر دی چې وایي د غنمو کښتونو سکال مرس کړی خو مسؤل ادارې مرسته نه ورسره کوي. په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې به د پکتیا په امنیت کې د ښځینه پولیسو پر ونډه بحثونه واورئ. زمون خاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، لومړی راپور د کندوز د والي د وروستیو څرګندونو په اړه دی. د کندوز والي محمد عمر ساپی د دې ولایت له خلکو سره ژمنه کړې چې که مرکزی حکومت د هغو غوښتنو او وړاندیزونو ته د وري تر یو دیرشمې پورې رسیدګي ونه کړي نو دای به له خپلې دندې څخه په رسمي ډول استعفا وکړي. په دې اړه په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د راپور برابر کړی.
د کندز والی محمد عمر صافی د دې ولایت په سلګونو تنه اوسیدونکو ته په خبرو کې وویل چې په کندز کې د سیمیز حکومت په وړاندې لوی درد سر غیر مسول وسلوال دي نه وسلوال طالبان. د صافی د خبرو په بنسټ چې مرکزی حکومت د حمل میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې وخت ټاکلی دی څو د هغه وړاندیزونو ته جدي پاملرنه وکړي او هغه کسان چې له مرکز څخه د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنی قمندانانو ملاتړ د هغوی مخنیوی وکړي او پرته له هغه نو دی به په ټاکلي وخت کې له خپلې دندې څخه استعفا ورکړي.
اگر تاسویه کې مای عمل ای کار نشد به پیش روی شما
که د حمل میاشتې تر یو دېرشم تاریخه پورې زما وړاندیزونه ونه منل شي زه له دې دندې څخه استعفا ورکوم او زه نه غواړم دارنګه بې ابرو دنده ترسره کړم. په دې ولایت کې باید د پولیسو سل پوستونه تبدیل شي، همدارنګه له سلو زیات د ولسوالیو ملکي پوستونه او د امنی قمندانیو پوستونه تبدیل شي. پرته له هغه موږ نشو کولی په دې ولایت کې امنیت راولو. والی زیاتوی چې غیر مسول وسلوال په دې ولایت کې انسانان تښتوي، خلک زوروي، باج اخلي، بېګنا خلک په یو نوم او بل نوم وژني. د هغه په وینا چې په ولسوالیو کې د دې پر ځای چې سیمه ییز چارواکي د دغو ټوپکیانو مخنیوی وکړي هغوی ته عذر کوي. له هغې ورځې چې زه دلته راغلی یم ما تر اوسه پورې په دې ولایت کې اصلي ګواښ نه دی پیژندلی. زما په اند زموږ لپاره طالبان اصلي ګواښ نه دی، زموږ لپاره اصلي ګواښ او تهدید هغه کسان دي چې د دولت له امکاناتو او سوري لاندې سیمه ییز حکومت ته ګواښونه او ستونزې جوړوي. نوموړي د کندز خلکو ته وویل هغه بې ثباتي، ناامني او زور زیاتي چې په دې ولایت کې موجود دي د افغانستان په هیڅ ولایت کې هم نه لیدل کیږي، ځکه په نورو ولایتونو کې د دښمن او د دولت صف معلوم دی خو دلته هر څه غیر مسولو وسلوالو خراب کړي چې له مرکز څخه یو شمیر پخواني جهادي رهبران همدارنګه پارک کې ناست خلک یې ملاتړ کوي. پولیسو څه باندې 400 میله سلای دغو ټوپکیانو ته ویشلې ده، همدارنګه پولیسو او د ملي امنیت ادارې په خوروارونو مهمات پر همدې خلکو ویشلې دي. نن همدغه خلک زموږ کوشنیان تښتوي او زموږ ځوان کادرونه وژني څو چې غیر مسول وسلوال خلیصلا نه شي موږ له طالبانو سره مقابله او مبارزه نشو کولی. د وخت په تېرېدو سره به ښکاره شي که مرکزي حکومت د والي وړاندیزونه ونه مني والي به خپلو ژمنو او خبرو ته د عمل جامه واغوندي او کنه. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افغان ولسمشر او ورسره پلاوي سفر امریکا ته له لاسته راوړنو ډک بولي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر لاسته راوړنې به د خلکو د هیلو مطابق واوسیږي. د چارو کارپوهان هم دا سفر مهم بولي خو وایي چې افغان حکومت د خپلو اړتیاو مطابق ملي اجماع نه لري څو د هغه په رڼا کې خپل پروګرامونه عملي کړي. قسیم سولمل په دې اړه له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې له امریکا سره د حامد کرزي د حکومت اړیکې په وروستیو کلونو کې ترنګلې وې، د حکومت اجرایي رئیس امریکا ته د افغان چارواکو وروستی سفر د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره مهم وباله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې امریکا ته د افغان چارواکو د سفر په اړه معلومات ورکړل او د سفر یې له لاسته راوړنو ډک وباله.
سفر کې از ابتدا تا قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی
دا سفر چې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو مخکې لا وړاندوینه شوې وه ترسره شو. دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او دوستانه مناسباتو د استحکام او دغه راز د لا زیات اعتماد د جوړولو لپاره یو بل ګام و.
دوستانه بین دو کشور و در ایجاد اعتماد بیشتر.
شاغل عبدالله ویل چې په دغه سفر کې د افغانستان امنیتي او دفاعي مسایل د اجنډا په سر کې وه. نوموړي له افغانستان سره په پوځي او مالی برخو کې د امریکا له لورې د مرستو د ژمنو ترڅنګ ویل چې دواړو حکومتونو موافقه وکړه څو د دفاع او بهرنۍ چارو وزارتونو په کچه به د هغو مشورتي جلسو سلسلې ته دوام ورکړي چې په وروستیو کلونو کې درېدلي وې. افغان ولسمشر او اجرائي رئیس له یوه حکومتي پلاوي سره روانه میاشت په یو 15 ورځني رسمي سفر امریکا ته ولاړل. د دغه سفر په نتیجه کې امریکا ژمنه وکړه چې تر 2018 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي او په دغه هیواد کې به د روان میلادي کال تر پای خپل 9800 پوځیان پرېږدي. د امریکا حکومت د غرض له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالرو تشویقي مرستې ژمنه وکړه څو ورڅخه د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې په برخو کې کار واخلي. کارپوهان امریکا ته د افغان چارواکو د سفر نتایجو ته خوشبینه دي او لاسته راوړنې مهمې بولي. خو د افغانانو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره په حکومت کې دننه د یو ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه وایي:
سفر روی هم رفته سفر خوبی بوده، ظاهرا دستاوردهای هم داریم ولی یک
سفر مهم و او ظاهرا لستروردن هم لري. خو باید وایم چې یوازینی شی چې موږ یې نه لرو هغه ملي اجماع ده. څه چې د یو کس لپاره ملي ګټې دي د بل کس لپاره ملي زیان بلل کیږي، نو لازمه ده چې په ملي سطح باید موږ یو روایت رامنځته کړو چې هغه بیا زموږ اوږدمهاله اهداف تعینوي او وروسته بیا زموږ حکومت کولی شي ستراتیژي جوړه کړي او هر دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو خاص میکانیزم تعریف کړي.
شغله امین وای افغان حکومت په تیرو نږدې 14 کلونو کې پر مهمو مسایلو ملي اجماع نه درلوده او ونتوانی چې له بهرني ملاتړ او مرستو څخه په خپله ګټه کار واخلي. د ملي وحدت پر حکومت هم له دې عمله انتقاد دی چې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره له هم اساسي کارونه نه دي بشپړ کړي. خو دا چې آیا حکومت به څومره وکولی سي افغانستان له امنیتي او اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي او له فساد سره مبارزه وکړي، دا به د وخت په تیرېدو سره معلومه سي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې د اونې خبريږي. قدر منوریدونکو د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو پورې دوام کوي. د شپه د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ولسمشر اشرف غنی لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرګون راپارولی او د ویلي چې د دې کمیسیون د مشر په توګه د شکریه بارکزی له ټاکنې سره موافق نه دی. د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون مرستیال هم ویلي چې د دې کمیسیون طرزالعمل نیمګړی دی او د اصلاحاتو واک یوازې ولسمشر ته ورکړل شوی. ازادي راډیو د همدې موضوع د څېړنې لپاره یو ګردی میز جوړ کړی چې د ولسي جرګې غړي او د انتخاباتو د څار د بنسټونو نظریات پکې پوښتل شوي دي. دا بحث رحمت الله افغان جوړ کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملي وحدت حکومت د موافقتنامې لمخې ولسمشر باید د حکومت له جوړېدا سره سم د یو فرمان په خپرولو سره د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړی وای، خو یاد کمیسیون ته وځنډید او بل اخره ولسمشر امریکا ته له روانې دوړاندې د شکریه بارکزی په مشرۍ یاد کمیسیون اعلان او په کار یې پیل وکړ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دنده لري څو د انتخاباتو په قانون کې بنسټیز اصلاحات راولي او د غرض د انتخاباتي کمیسیونونو په ترکیب کې تغیرات راولي. دا سوال کیږي چې د دې کمیسیون یو اړخ تر اوسه د کار پیل ته نه دی حاضر شوی او د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شکریه بارکزی له مشرتوب سره مخالفت کوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو اړوند ځینې مدني ټولنې انتقاد کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات به د دې باعث شي چې راتلونکي انتخابات وځنډیږي. په دې اړه ازادي راډیو یو وړوکی جوړ کړی چې د کابل په سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د ولسی جرګې غړی یوسف صابر او همدارنګه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایی مشر یوسف رشید او زه هم رحمت الله افغان یم. مېلمنو ته ښه راغلاست وایم.
ښاغلی صابر صاحب، لومړی د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کومې دندې او صلاحیتونه لري او اوس مهال د افغانستان انتخاباتي نظام په کومو برخو کې اصلاحاتو ته اړتیا لري؟
اصلاحات په اشخاصو کې کراسی دا به ډیر زیات ثبات نه لري، ځکه چې همیشه د انتخاباتو د کمیسیون افراد تغییر او تبدیل شوی دي، ولی متاسفانه هغه تشویش چې د خلکو سره و هغه رافنسو. د موږ په نظر باندې د اشخاصو ترڅنګ باید په نظام د دوی په سیستم کې باید تغییر راشي،
یعنی په قانون کې تغییرات راشي.
په قانون کې خو موږ اوس فعلا تغییرات نشو راوستلای. مخکې چې ما درته وویل د اساسي قانون د 109 ماده مطابق موږ نشو کولای چې د تخنیکی دورې په اخیر کال کې چې 5 کال ده په دې کې لاسوهنه وکړو. اوس دا د انتخاباتو د کمیسیون کارو دی. موږ نظر دا و چې د انتخاباتو کمیسیون نه باید حکومت د راتلونکو شفاف او انتخابات لپاره یو ډیر منظم او مشخص پلان وغوښتل شي، یو طرحه وغوښتل شي چې دا به صلاحیت هم د انتخاباتو د کمیسیون وي او اصلاحات به هم دوی په خپله باندې راولي او هغه مشکلات چې دوی لري بهتر له نورو خلکو نه دوی بهتره پوهیږي چې څه قسم اصلاحات راشي. بل دا څومره ناخوالې یا دا څومره تقلبات چې په تیرو انتخاباتو کې و دا یوازې د د انتخاباتو د کمیسون په اعضاو پورې یا د کمیسون کارمندانو پورې اړه نه درلوده. یعنی تاسو بهتر اوریدلی وي چې په بعضې ولایتو کې په بعضې ولسوالیو کې هغه د انتخاباتو کارمندان بندیان شوي دي او بکسونه ټول د والي د ولسوال د قمندان زورواکانو لخوا نه ډک شوي دي، بیرته راغلي دي. د دې د اصلاحاتو یوازینۍ لاره دا ده چې په سیستم کې تغیر راسي او هغه کسانو چې په تیرو دورو کې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وي او هغوی شواهد او دوسیې موجودې وي هغوی ته باید سزا ورکول شي چې په آینده کې خلک له دې نه عبرت واخلي. په راتلونکي کې د انتخاباتو کمیسون ته باید دا صلاحیتونه ورکړي چې کوم تغیرات دوی په خپل کمیسون کې راولي تر څو چې د دوی هغه بې پرېتوب هم وساتل شي.
ښاغلی یوسف رشید، تاسو د افغانستان د انتخابات سیستم له نږدې نه څاري، په دې برخه کې کارونه کوي، د تاسو له نظره اوس مهال د افغانستان د انتخاب باتو نظام په کومه برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا لري او په کومه برخه کې نواقص لري تر څو دا د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون دغه نواقص رفع کړي؟
دغه تیر تجربه ته په کتو سره موږ په درې برخو کې باید هغه خپل هغه د اصلاحاتو تمرکز هغه کو. یو دا ده چې خپل دغه قوانین طرز لعملونه یا لوایح دي هغه باید په غور سره مطالعه شي، وکتل شي چې موږ په کومځ کې ستونزې لرو، ځینې په قوانینو کې نیمګړتیاوې موجودې دي. اوس هم په د ټاکنو په قانون کې، هم د ټاکنیزو کمیسیونونو په هغه تشکیل قانون کې چې نن پارلمان بحث پرې درلوده، دغه تر څنګ موږ باید په تخنیکي برخو کې هم باید خپل هغه څېړنې او ارزونې ولرو، ځکه چې مخکې یادونه وسوله ترې چې کله چې موږ هغه د انتخابات ورځ راځي او د انتخابات ورځ تیریږي بیا با دغه د موږ ستونزې شروع کیږي. نو دا ډیری هغه تخنیکي موردونه دي چې په هغو کې نیمګړتیاوې موجودې دي، نو تخنیکي چارې هم باید په دې کې هغه تر څېړنې لاندې ونیول شي. او په درېیمه برخه کې خپل دغه ټاکنیزو بنسټونو یا ادارو دغه جوړښت او ساختارونو روابط او اړیکې بسره دي چې دا هم باید مطالعه شي، ځکه چې که تاسو وګورئ چې دغه خپل سټرکچر یا ساختار دغه نهادونو په یو شکل سره باید په یو شکل دغه پروسې په دغه ننګونو کې یا په دغه ستونزو کې رول درلوده، نو هغه هم اړ ده چې باید مطالعه شي او وکتل شي. موږ سره هم کولی شو چې په ښه توګه دغه یو ښه ساختار د ټاکنو
لپاره تاسو نظره د دې کمیسیون تشکیل ته په کتو سره دوی به دا وسی وکړای شي چې دغه لکه د چمخ یادونه وکړه د اصلاحات رامنځته کړي.
نو اوسنۍ کمیسیون چې وګور جوړښت یې له بعده مرغه په کې دغه تخصصي معیارونه کم په پانک نیول شوي دي، اوس یې وګورو هلته ډیری غړي دواړه چې مونږ ته په پخوا کې مرتبط کسان وو. که تاسو وګورئ د فرمان په دوهمه ماده کې ویل شوي چې کمیسیون موظف ده چې خپلې څېړنې په بېطرفه او ناپلتوب سره ترسره کړي، نو په هغه کې دغه بېطرفه کسان چې د مدني ټولنې کسان دي هغه په یو اقلیت کې قرار لري.
داسې ویل کېږي باید کمیسیون ته ډېر زیات سیاسي ده، خصوصا مدني ټولنې دغه زیات انتقادونه وکړي او په دنده هغه کسان ګمارل شوي په یاد کمیسیون کې چې تر ډېره زیاته مسلکي نه دي. دغه کړنه او دغه کار به د انتخاباتي نظام د اصلاح باندې څومره بد تاثیر واچوي؟
په کار دا وه چې حکومت دغه مسلې ته، یعنی بې له دې چې خپل د ټیم یا د خپل ډلو کسان پکې وګماري، په دې وطن کې موږ قحط الرجال سره مخامخ نه یو. اوس افغانستان کې د 2001-2002 کال نه دی یا د 90 لسیزې کلونه نه دي. لنیکه مرغه په افغانستان کې ډېر مسلکي کسان، موږ په افغانستان کې داسې کسان لرو چې حتی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په نورو نړۍ کې انتخابات دایر کړي دي، همدارنګه ښه تکړه استادان لري د پوهنتونونو، خپل ماستري او دکترا اخیستي په سیاسي چارو په دغه مسایلو کې. یعنی کدای سوسي حکومت دغه مسله کاملا د خپل سیاسي ډلو ټپل نه ویسل وي او هغو کسان ته دغه پروسه سپارلې وي چې هغوی په ډېر مسلکي او په ناپیل توپ سره ارزونه کړې وي، د څېړنې کړې او به تر هغه حکومت ته په یو ښه وړاندیزونه سره. ولې بعد مرغه چې اوس وګورو موږ دغه د پایل نه هغه جنجالونه وینو، پکې اختلافات د رئیس په سر باندې وروسته کله چې دوی هغه کاري طرزالعملونه جوړوي، څېړنې ترسره کوي، خامخانه هر ډله به غواړي چې په موږ ساحو کې چې دوی ته ډېر لیواله دي او یا ډېر هلته تمرکز لري په هغو باندې به ډېر ټینګار کوي چې دغه ساحو کې اصلاحات راشي. نو د دوی جنجالونه په وروسته چې کله کار شروع کوي هم زیاتېږي، خپل منځ کې دغه کسان په خپل منځ کې په سره په ډېر اختلافات سره مخامخ کیږي او کار به ډېر سلو به تیتوګه مختزي. همدارنګه هغه پایله به هم ځکه چې فرمان ته ګوري، یعنی ډېر د معلومات لاسرسي هغه معیارونه هم پکې دلل کېږي، دوی په سري توګه غونډې ترسره کوي او وروسته دوی په توافق رسېږي، بیا هغه تصامیم یا پرېکړې له خلکو سره شریکوي. نو دا ټول هغه د اندېښنې وړ مسایل دي چې موږ ته مدني ټولنې ته او خلکو ته رسګندېږي. نو اوس په کار دا ده چې حکومت اوس هم باید یو لړ معیارونو ته غاړه کېږدي، کمیسیون جوړ شوی ده، فرمان صادر کړی ده، هغه خپل پښې له دغه بهیر څخه سپکې کړي.
صابر صاحب، د دواړو ټیمو ترمنځ باندې په مختلفو برخو کې، حتی د انتخاباتي نظام د اصلاح په کمیسیون کې هم ټکر موجود ده. دغه په وروستی ټکر یې که همدغه دواړه ټیمونه به داسې په نورو برخو کې هم د حکومت په نورو چارو کې هم ټکرونه وکړي،
په راتلونکي کې به دا ټکرونه نور هم زیات شي. هر سړی به د خپل تنظیم او د خپل ګوند او د خپل ډلې طرفداري کوي، او قوانین به د پښو لاندې شوي، او د انتخابات به هم بدنامه شي، او دایمونږ دا نوې ډیموکراسي چې دا به هم نور هم ضعیفه شي.
رشید صاحب، که دې پوښتنې ته ته ځواب ورکړي، یعنې د اختلافونه ټکرونه به نور هم ټکرونه وزېږي؟
واقعا دغه سیاسي ګټې د سیاسي ډلو لټپلو لپاره همیشه مطرح وي. راتلونکي په کتو سره که موږ تاسې فکر وکړو، خپل د ولسي جرګې ټاکنې دواړو ته ډېر اعتبار لري او ډېر مهمې دي، چې په راتلونکي پارلمان کې باید هر څوک خپل هغه نفوذ ولري، خپل کسان ولري، د وزیرانو په رای اعتماد په برخه کې، د هغوی د سلب اعتماد په برخه کې، همدغسې د قوانینو په برخه کې، یعنی ډېر مسایل هلته دوی لپاره اسانه کېږي. دغه تر څنګ دواړه خواهی ژمن دي په هغه خپل دغه تفاهم لیک کې، چې دوی به په راتلونکي کلونو کې، دوه کلونو کې، لویه جرګه د اساسي قانون سره سم هغه به راوبلي، او په هغه کې غواړي چې په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راولي. نو خامخا دوی دغه د ولسوالۍ فشارګانو کې هم غواړي چې خپل هغه نفوذ ولري، ځکه چې د لویې جرګې، د اساسي قانون لویې جرګې یو غټه برخه، یو مهمه برخه همدغه د ولسوالۍ شوراګانو جوړوي. نو دوی ته په کتو سره دا تشویش رامنځته کېږي چې دوی هغه خپل سیاسي اجنډا راتلونکو انتخاباتو لپاره باید ډېر ولري. نو ځکه موږ ټینګار په معیارونه کوو، ټینګار په بېپریتوب برخورد یا چلند حکومت کوو، او که دغه مسلې حکومت اوس هم ورته اهمیت ورنکړي او پام کې ونه نیسي، بېل شکه چې د ډیموکراسۍ دغه نوی بهیر په افغانستان کې روان ده، او دغه ټاکنې چې په تېرو دورې کې هم خپل هغه ستونزې درلودې او اعتبار له لاسه ورکړ، په خلکو به نور هم خپله ضربه وویني او اعتماد به نور هم پراټیټ شي. او زه د صابر صاحب په مسله کې ډېر موافق یم چې واقعا دغه د یو سیاسي اپوزیسیون شتون چې حکومت تر سار ونیسي او دغه له نقد سره مخامخ کړي، او په ځینو موردو کې له ننګول سره مخامخ کړي، د دغې نه موجود هم یو غټه ستونزه ده او نیمګړتیا احساس کېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې تاسې وړاندیز څه ده، تاسې مخکې ستونزې مشکلات مطرح کړې چې دا ستونزې به نورې ستونزې وزېږي، مشکلات نور هم ډېریږي، زیاتېږي، څه کول پکار دي تر څو پورې له دې ستونزو نه افغانستان وځي؟ انتخاباتي نظام اصلاح کمیسیون څه ډول چې له نوم نه ښکارېږي یا مخ خپل کارونه ښه توګه مخکې اوسي، تاسې یو مشخص وړاندیز څه ده ورته؟
د ما وړاندیز د دې د حل لپاره دا ده چې حکومت باید د انتخاباتو کمیسیون ته دا صلاحیت بیرته ورکړي، او د حکومت د انتخاباتو له کمیسیون نه د راتلونکو شفافو انتخاباتو لپاره یو طرحه وغواړي، او دغه طرحه د حکومت سره شریکه شي. که بیا چیرته رئیس صاحب جمهور یا رئیس صاحب اجرایه په هغه کې کومه یو ملاحظه ولري، هغه د هم ځای په ځای شي د یو دولت یا د مملکت د رهبریت په صفت باندې. دا یو غلری د انتخاباتو کمیسیون باید د رای ورکونکو منظم لیست جوړ کړي. دا اوس کوم کارونه د خلکو سره موجود دي دا باید باطل اعلان شي، ځکه دا د خلکو سره اوس په بوجه باندې پراته دي. یا د انتخاباتو دغه کوم وخت راځي، د انتخابات باید خپل وخت باندې وسی، دغه وخت باید تمدید شي تر څو پورې مونږ د دې اغه ناخواله او نیمګړتیاوي چې د پارلمان انتخابات تمدید شي نسبت هغه ناخوالو ته چې انتخابات وسی او جنجال پکې راشي ډېر کم دي. نو مونږ دې سره موافق یو چې یا الکترونیکی تذکرې توزیع شي، نړیوال په دې کې دخیل پاتې شي، د هغوی لپاره منظم او کافي بودیجه پیدا شي، او یا د هغه نه مخکې که چېرته دا کار یو ډېر زیات ستونزمن کار وي، پروسه ډېره سخته وي، دوی د رای ورکولو کارډونو کې تغییرات راولي. حتی د رای ورکولو په کارډ کې باید د دوی د رای ورکولو د محل معلوم وي چې یو څوک کولی شي په کوم محل کې رای ورکولی شي او په کوم کې نشي ورکولی. نو دلته دا ستونزې ډېرې زیاتې راکمیږي، مداخله هم کمیږي، هغه بوجۍ چې د خلکو سره له کارډونو نه ډاکې دي هغه هم باطل اعلانېږي، او یو څه تغییرات په دې کې راځي چې دغه انتخابات د راتلونکي خلکو لپاره د منلو وړ وي. بل لارې دا ده د دې په خاطر باندې چې زورواکان په دې کې به مداخله ونه کړي. هغه لیست د حکومت سره هم موجود ده، د انتخاباتو کمیسیون سره هم موجود ده چې کوم زورواکانو په تیرو انتخاباتو کې د دوی د کارمندانو سره ظلم کړی یا بندیان کړی دي، صندوقونه یې ډک کړي دي. که حکومت په واقعیت سره غواړي چې دغه پروسه یا دغه جریان نور ودروي، هغه کسان دې راونیسي، د قانون منګولو ته دې وسپاري، تر څو به بیا د جرأت څوک ونه کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګوتې ووي.
د ولسی جرګې غړی یوسف صابر او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید و چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د لنجمنې مسلې په اړه یې له ازادۍ راډیو سره په دې ګردي میز کې برخه اخیستې وه. قدرمنو اوریدونکو، دا شیبه د ماسپښین 2:30 دی. د دې خپرونې په دوام کې د ځوان فکر 19 پروګرام لرو چې بحثونه پکې دي، خو دا شیبه جناقا الکوزی تا غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د نامعلومو کسانو لخوا برمته شوي دي. د بلخ د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادري ازادي راډیو ته وویل دا کسان تېره شپه د شولګری ولسوالۍ او مزار شریف ښار ترمنځ د باغ پهلوان په سیمه کې تختل شوي دي. د کورونا چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو عمومي رئیس جنرال ظاهر ظاهر وایي د فرخوندې په قتل کې د نیول شوو تورنو کسانو د خوشې کولو په برخه کې به د هر ډول مداخلې مخه ونیسي. جنرال ظاهر نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دا پیښه په جدي ډول تر څېړنې لاندې ده. د قندوز والی محمد عمر صافی وایي که د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسله والو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدام ونه کړي، له خپلې دندې به استعفا وکړي. پاکستان له یمن څخه خپل په سلګونو اتباعو ډیپلوماټان ایستلي دي. راپورونه وایي د پاکستان د هوایي شرکت یوې 1 بوئنګ مسافرونکو الوتکې پرون د یمن له الحدودیه نړیوال هوایي ډګر څخه 404 نوي پاکستاني اتباع پورته وطن ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی او نورو مشرانو سره د کتنې او خبرو په مقصد نن بغداد ته ورسېده. د عراق امنیتي ځواکونو د امریکا او متحدینو په ملاتړ نن سهار د تکریت په مرکزي برخه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف جګړې ته دوام ورکړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون هغه ویډیو خپره کړه چې د اتو کسانو سر پرې کول پکې ښودل شوی دی. ویل کېږي چې قربانیان شیعه مسلمانان دي. د چک جمهوریت جمهور رئیس میلوش زیمان خپل هغه پلان تایید کړ چې غواړي مسکو ته لاړ شي او په دوهم نړیوال جنگ کې د جرمني نازیانو پر ضد د بری اویایي میکلیزي جشن کې برخه واخلي. او د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم یهود اولمرت د اداري فساد او بډو اخیستو په تورونو په دوهم ځلي محاکمه کې مجرم وپیژندل شو.
زمونږ غږ آزادۍ راډیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سلام، له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسلین وای که حکومت دې ولایت د برښنا استونزې هوا کړي، د صنعتي پارک 200 فابریکې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د دې خونی رئیس نصر الله ظهیر په یو غونډه کې وویل چې د دې ولایت په صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې فعالیت کوي چې د برښنا د نشتوالي له کبله اوس مهال کارونه درېدلې دي. د نوموړو په وینا کې یاد سو فابریکو د برښنا ستونزه هواره سي، زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. د کونړ ولایت کرهنی ریاست مسلین وای چې په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې په 200 هکتار ځمکه کې باغونه جوړ شوی دي چې اوس مهال یې حاصلات نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. د دې ولایت د کرهنی رئیس انجینر عبدالغیاث صدیقی ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل لدی مخ کې د گاونډي هیواد پاکستان څخه تازه میوې او سبزي افغانستان ته راوړل کېدل چې د دوه باغونو په جوړېدو سره اوس د دې صادراتو مخه نیول شوې ده. نو موږ زیاته کړې چې اوس مهال د کونړ ولایت څخه تازه میوې او سابه بل ننګرهار، لغمان او د هیواد یو شمیر نور ولایتونو ته وړل کیږي. د جوزیان ولایت د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په 512 کلو کې د ملي پیوستنو په پروژو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست مشر انجینر محمد یوسف سعید ازادي راډیو ته وویل د یادو پروژو شمیر 300 ته رسیږي چې د دې ولایت په مربوطو سیمو کې به سلګونه کورنۍ ورڅخه ګټه پورته کړي. ښاغلی سعید وایي چې په دوه پروژو کې د استنادي دیوالونو، پلونو، پلچکونو او سړکونو جوړول شامل دي. او د کابل په بازارونو کې تر دا مهاله
افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 50 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
زمنګ غاغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستي معلومات، راپورونه، خبرونه، تحلیلونه او مرکه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په ورستي برخه کې تاسو د ځوان فکر د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم د نن ورځې ځوان فکر په خبرونه کې خرغلاس درته وایم. پکتیا قسم دودیزه ټولنه ده، د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي، خو سربېره پر دې هم پکې د ښځینه پولیسو تشکیلات زیات شوي دي. د پولیسو دغه تشکیلات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې پخوا په پکتیا کې نجونې ښوونځیو ته د درس په خاطر هم نه پرېښودل کېدې، خو اوس په پولیسو کې دندې اجرا کوي. د نن ورځې د باس موضوع مو د پکتیا او د ښځینه پولیسو شتوالی. د باس ګډونوال مو دی سمنوال محمد ګل، د پکتیا امنیه قمندان، د حقوقو لوی مدیر، دریمه ساتنمنه صابره شریفي، دویمه ساتنمنه افغان ګل او پولیس عادله، ټولو ته ښه راغلاست وایو. مننه. په سر کې به مدیر صاحب تاسو ته راسو که تاسو راته وایي چې د ښځینه پولیسو تشکیلات د پکتیا غوندې یو ولایت کې سي هغلته دودیزه ټولنه ده، ډېرې ستونزې دي د ښځو پر وړاندې، بیا هم د ښځینه پولیسو تشکیلات زیات سي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول کې تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم، خدای دې وکړي چې ټول صحت ولري. بله، هو، دا بیخی ضروری موضوع ده. زمونږ بالخصوص د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د ښځینه پولیسو درلودلو ته، ځکه زمونږ ټول وظایف هغه اپراتیفي او عملیاتي وظایف دي چې په بعضی اوقاتو کې کورونو کې تلاشیګانې لرو، په بعضی اوقاتو کې مونږ گرفتاری د مخدره توکو لرو، په بعضی اوقاتو کې مونږ چک پوینټونه لرو چې هلته هم زمونږ خویندې او میندې په موټرو کې ناستې دي، او د دشمن تکتیکونه او چالشونه ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. هغوی هم د ښځو د لباس نه په استفادې سره غواړي چې زمونږ وطن او زمونږ د وطن خدمتګارانو ته په هر قسمه ضررونه متوجه کی او هغوی له منځه ویسي، بالخصوص پولیس او امنیتي ارګانونه او دولتي چارواکي. نو د دې لپاره دا اړین ده او ضرور ده چې مونږ په پولیسو کې او د پولیسو په صفوفو کې پولیسا خزه و ناسیه طبقه خزه ولرو او په پورا مهارتونو سنبال خزه ولرو. خو اول نه مونږ له دې غټ چالش سره مخامخ وو چې تنها یو خزینه مونږ په مخ کې وختو کې د اته کلو نه کلو مخ کې نه د اپا په نامه باندې درلوده چې هغه مونږ په هر ځای کې د هرې وظیفې لپاره استخدامول او د هم تې سرغړونه نه کوله. خو خوشبختانه په دې اواخرو کې نورې خویندې زمونږ هم چې تعداد اوس پوره 19 تنو ته رسیدلی ده، دوی مونږ جذب کړي دي او په دې 19 تنو کې 10 تنه ښځینه د ساتنمنۍ کورس ته مونږ معرفي کړي دي چې په دغه 10 تنو کې اکثره سواد لري، د سواد هغه نه هم برخمنې دي. دوی ساتنمنان شوي دي، څوک دوهم ساتنمن، څوک دریم ساتنمن، رتبې اخیستي دي، او 9 تنه نورې ساتونکي دي چې په دې 9 تنو کې هم وطن اوس بالفعل په مرکز تربیوي کې تر تربیه لاندې دي، هلته کورس وایي، او دوه تنه د کورس نه فارغې دي. دغه ساتنمنان مې چې مخکې درته وویل، دوی هم په خپل نوبت سره ټولو دغه کورس پای ته رسولی ده، ازموینه تر سره کړې ده، او دوی اوس مسلکي دي له موږ سره په هر مهارت کې او په هر فن کې وارد دي او له موږ سره وظایف اجرا کوي.
مننه. د دوی په وړاندې به ستونزې هم وي، په دې به وروسته غږیږو، خو د دغه پولیسو له خولې به موږ خبرې واورو. صابرې ته مایک په اختیار کې ورکو چې دوی راته ووایي چې څومره وخت کېږي پولیسو کې دنده اجرا کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریم ساعت فرمان صابره دما تقریبا درې کال کې
خپل وظیفې پاړوند راتو. د خپل وظیفې کې څومره دستاوردونه لري، څومره ستونزې سره مخ دي؟
مخ کې یعنی ستونزې مو درلود، له اوس الحمدلله ستونزې مو حل سوي دي. دستاوردونه یا داسې نه چې یوازې زه ټولې خوندې ښه دستاوردونه لرو. موږ مخ کې خو په د کومندانۍ کې دومره څوک نه و، خو اوس موږ تعداد زیات شوی ده. اوس نور هم غواړو د نور خوندنو هم دا هیله ده چې راسې دا وظیفې ته.
په دې وظیفه کې چې تاسې دنده اجرا کوئ، پکتیا خو داسې یوه ټولنه ده، دودیزه ټولنه، چې دلته د ښځو په وړاندې بېلابېلې ستونزې دي، مثلا کلتوري مسایل دي، تاسې به هم د ستونزو سره خو مخ یئ؟
نه، زه خپله شخصا نه یم. ما ته د کور دخوا د فامیل دخوا معنیت نه ده سوی. زه د هغو په اجازه راغلی یم، دا نور خوند یم همچنه.
افغان ګل ته مایک ورکو، تاسې راته ووایئ چې په دې دنده کې څومره وخت تېر شو؟
نسما بنگل اس ردیم دوم ساترما به اجازه مدیر سبی حقوق. ما فعلا کدام مشکل ده ولایت خود نداریم. وقتی که دوران سابق بود زنا بسیار ده مشکل میگشتن، ولی زیاد خوش هستیم که اکثر خورای ما ده پلیس آمدن و بسیار خوش هستیم. ما خودم افتخار است با ما که ما من حیثیت زن افغان بیرون میشیم با برادرای خود ده جایی که وظایف میباشه، چک پوینت میباشه، مثلا تلاشی میباشه. در طرفی که مثلا کدام مشکل میباشه، ما بر ما قماندانای ما که مربوطش میباشیم زنگ میزنن، داوطلبانه حاضر میشیم به وظیفه خود، همراه با برادرای خود جوره میریم و در تمام پروگرام ها شرکت میکنیم میریم. من حیث یک زن افغان ما خودم یک آرزو دارم که از او سنتایی سنت خصوصا در شهر گردیز ولایت پکتیا بسیار زیاد خوش هستم که زنها در پولیس میان. اگر خواهرای خودم در خانه ها هستن، میخواییم که بیان شرکت کنن، وطن ما را آباد کنن، همراه با برادر ما جوره شانه با شانه خدا به خدا برویم وطن خدا آباد کنیم.
چمره وقت کیگی تاسی دیو زیبا کی؟
مخترم از من مدت 8 سال میشه که ما در پولیس هستم. دوید طول 8 سال با ما کدام مشکل نشده و فامیلم با ما ممنونیت نکردن که یعنی چرا شما در این وظیفه رفتیم پولی شدیم. فامیلم بچه های مثلا پدر اولاد های مسئول ها بخواب افتخار میدونن که من هست تو یک خانم قهرمان است که مثلا در این شرایط و در این حالت خراب میرین شما وظیفه اجرا میکنید. تا والا با ما هیچ کدام مشکل ختم نشده و از فامیل خودم خوش هستیم، از فرسون قماندانی امنی هم خوش هستیم و از تمام برادرهای خود خوش هستیم. ما خودم من حیث یک زن افغان داوطلبانه حاضر هستم در خدی که باشه که وظیفه باشه، داوطلبانه حاضر هستم. میخوایم که وطن خود بخیر آباد کنیم، دست جمع همراه کل برادرهای ما شکر میخیزیم، یک دست نیم که زنده باد افغانستان. مرحبا دمی دوستای ما که ما را تشویق میکنن و تا پولیس حاضر است.
مننه. عادلی نه بام پختنه وکو سیداره تو وایسی په پکتیا کې خو ستونزې دي، د ښځو په وړاندې کلتوري مسائل پراته دي، دلته خزینه پولیس سره کم دنده اجرا کوي.
مننه جنا ترڅو نه مخه تاسو نه ډیر مننه او مدیر چې خواند په اجازه. مشکلات مخته مشکلات ما ډیر و، ما فعلا مشکلات نشته، ځکه چې موږ وګه به وګه د خپل ورونو سره چې تلاشي سي مثلا مواد مخدرې لا قاچاق بدي موږ د ورونو سره ورزو او دا مشکل حل کیږي. مثلا موږ ډیر کولای شو.
دلته زما پښتنه دا وسی خزو دی خزي په ځینو برخو کې کار نسی کولای، کورنۍ مشکلات لري، پکتیا یو د ستولنه د سیاته جنکې نسی کولای سبق وایي، اوس دا فکر یا د ذهنیت کم سوای ورک سوای څنګه؟
بالکل ماشاءالله د بهر لیسه کې چوغورې ټول جنکان مثلا علي مخزان د نسون شری د کښ قمبر د جنکې د دولسمه فرغې کې په هر کال کې نو اکثر فامیلونه خپل مشمول مکتب د داخلي او سواد ذکر پی کوي.
یعنی ذهنیت بدل سو؟
بالکل بالکل. مثلا مختصي و جنکې تر سلرم پنځم پر چوي اته باسل د مکتب چې سبق باندې تاسو شوي اوس فعلا مقصد کوستونه وي مثلا شپلی سوی ای پی نو مکتوبونه سبقونه وی ای.
مننه. محمد ګل صاحب، تاسو خو دلته په امنیه کمانډانی کې دنده اجرا کوئ، حقوقي مشاور یاست، تاسو دا هم وایي سی په پکتیا کې د دومره ستونزو سربیره تاسو څنګه وتوانیدلی چې ښځینه پولیس پیدا کړئ، ځکه دلته کلتوري مسایل په مخ کې پراته دي؟
واقعا ډېره ښه پوښتنه ده. ما چې لکه څرنګه چې مخکې مې اشاره وکړله، داسې ستونزه موږ درلودله. موږ صرف د یوې ښځې پښتون سره موږ خپلې ډېرې ستونزې حلولې، او دا ستونزه تنها زموږ لپاره نه بلکې د ټولو ولسونو لپاره دغه ستونزه وه. هغه برخه کې چې زموږ کار او فعالیتونه منحصر کېدل د کورونو د تلاشۍ پورې او د بعضې دشمنانو د نیولو پورې او د بعضې مشکوکینو د ګرفتارۍ پورې، نو داسې ستونزو سره موږ څه چې فامیلونه مخامخ کېدل. خو موږ وتوانېدلو چې د ریاست امور زنان او د کمیسیون مستقل حقوق بشر په همکارۍ سره او د عامه پوهاوي په درلودلو سره چې کلم یوه او دوه جذب کړي، بیا د همدغه خویندې په همکارۍ او د همدې خویندو په نیک نظر سره دوی وکولای سو چې د نورو ښځو سره هم ارتباط ټینګ کړي تر څو موږ د خپله ستونزه حل کړو. اوس هم موږ ډېر لوی لوی پلانونه لرو د ښځو د نیولو لپاره، د ښځو د سوقولو لپاره ځای موږ لرو ښځو ته. اوس هم موږ هیله من یو تاسو د میډیا او راډیو له لارې نه خپل پیام ولسونو ته رسوو، خویندو ته رسوو چې له موږ سره همکار سي، موږ سره اوږه په اوږه وظیفه اجرا کړي. دا وظیفه تنها زموږ لپاره نه بلکې د ځان لپاره، د وطن لپاره، د ولسونو د ګټې لپاره دا وظیفه اجرا کړو تر څو وکولای شو چې ښه فعالیتونه ولرو او ښه امنیت ولرو.
د ځوان فکر په خپرونه کې تاسو کوم معلومات لرئ؟ دا به هم راسره شریکوئ. بیا هم د بحث په دویمه برخه کې یو د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو بیا هم سلام. د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده په پکتیا کې د ښځینه پولیسو تشکیلات. پکتیا که څه هم دودیزه ټولنه ده، د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي، خو سربیره پر دې هم پکې د ښځینه پولیس تشکیلات زیات شوي دي. د پولیس دغه تشکیلات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې پخوا په پکتیا کې نجونې ښوونځیو ته درس په خاطر هم نه پرېښودل کېدې، یعنی د زده کړو په خاطر نه شوی کولی سي لاړ سي، ولې اوس د پولیسو په لیکو کې کار کوي. د بحث ګډونوال مو دي سمنوال محمد ګل، د پکتیا امنیه قمندان، د حقوقو لوی مدیر، درېیمه ساتنمنه صابره شریفي، او دویمه ساتنمنه افغان ګل، او پولیس دله. ټولو ته بیا هم په باس کې ښه راغلاست وایم. زه به د صابرې نه پوښتنه وکم، تر اوسه څرنګه وظایف تاسې اجرا کوئ؟ وظایف کوم وظایف کې برخه اخلئ، اجرات کوئ؟
مثال داسې وظایف کې چې قاچاقبر وي، قاتلین وي، زیاتره مو په قاتلینو په وظایف کې مو اجرات کړی دی. قاچاقبران مو یعنی ډېر راوستلي دي. مثال په هر داسې یو په مثال یو راپور راسي چې پلانکي ځای کې غلي دي، په چک پوینټ واچي دي، خو نه په پوهېږي د ښځینو په چادري کې ځانونه تېروي. بیا موږ چادري ځینې جګو چې د خو سیاست هغه ګور سړي دي، زیاتره نیول شوي دي د ښځو په لباس کې.
یعنی تاسو وایئ چې هغه عملیات کې تاسو برخه اخلئ چې هلته مشکوک خلک دي ښځو په لباس کې؟
بله.
نو دا داسې عملیات کې بریالي شوي؟
بله. لکه اوس مثال زه درته ووایم، زیاتره یو احمد ابا ولسوالي وه چې په هغه کې یو ډېر لوی لاسراونه مو درلودله. مثال زیات دغه چکمنوی کې وه، د بنوزوی کې وه، ډېر ځایونه دي. نو چې زوس
یعنی تاسو د پکتیا په هره برخه کې؟
هره برخه کې مو سم اخیستی ده. داسې نه چې اوس د ورځې زیاتره وظیفې موږ د شپې په یوه بجه، په دوو بجو، په درو بجو باندې موږ دا وظیفې سرته رسولې اجرا کوو.
تاسو په دې وظایفو کې د ورونو لخوا یا د پولیسو سره کومې ستونزې خو نه؟
نه نه، داسې موږ داسې احساس کوو لکه مثال د موږ ورونه دي، د موږ داسې سره یو ځای داسې وظیفه اجرا کوو لکه یو فامیل غوندې، څه ستونزه موږ نه لرو.
مننه. د افغان ګل تاسو راته وایئ چې تاسو د اوه کاله کېږي تاسو په پولیسو کې دنده اجرا کوئ، ځینې وظایف هم ترسره کړي دي، ښځې د تاسو نه څومره رضایت لري د وظایفو پر مهال؟
ما د متولې افسر کمیشه کې ما د پولیسو آمدیم وظیفه اجرا کړم، بسیار زیات د اعصاب آرام، د بسیار زیات تمتم، د محبت بسیار زیات، د فامیلای کې داخل شدیم. مثلا کې راپور گزارش به ما آمده، رفتیم در منزلشان داخل شدیم، تلاشی گرفتیم، در بسیار در صورت خوب و بسیار محبت زیاد خواهرای خود نماندیم که زیاد چه، و ما یک پولیس هستیم به خاطر خدمت به وطن میکنیم، نمیخوایم کس از پیش ما مثلا در حالت تلاشی زرده شوه، یا مثلا میخوایم که ما اونجا که میریم باید کامیاب شویم، به خاطر که راپور دقیق میباشه، مثلا یا اکثرش مواد مخدر میباشه، اکثرش جای میباشه که سلام و مهمات در طرف چی میباشه، اون ما که شو باشه، مثلا یک بجه شو باشه، دو بجه شو باشه، سه بجه باشه، باشه، باشه که به ما زنگ زده شوه، اونجا معذر هستیم، میریم وظیفه خود را میکنیم، انشاءالله از هر طرفی که ما رفتیم دستاورد داشتیم و کامیاب آمدیم. اما منطقه که به همین بوده، ما خواستیم که امنیتش درست شد، خانم ها مازاد بگردن و نماندیم که تو کدام مشکل با او فامیل، یا مثلا خود ما پلیس هستیم به خود ما کدام مشکل ایجاد شد. مثلا در اکثر خانه ها می باشه که بسیار بسیار گفا می باشه، مثلا اون که ما اوجه می رویم بسیار صورت خود نمی خواهیم کس از پیش ما آزرده شد، مثلا یا خفه شد، در صورت بسیار درست امرا با قماندان خود و امرا با کسایی که با ما مربوط از او هستیم میریم، اونه وظیفه خود درست قرمانه بیدارانه اجرا میکنیم، امرا با برادرای خود هستیم و از وظیفه خودم خوش هستیم. و مثلا میخواییم که دوام افغانستان مثلا اپکتیا آرام شوه، امنیتش درست شوه، دیگه اینمی آرزوی ما از دیگه که مثلا وطن ما آرام شد، ما بسیار خوش می باشیم به خاطر از دیگه که اکثر خانم ها در خانه های خود می باشن، فامیلاشان برشان زیاد می کنن که شما نرین پولیس تو رسته تا وقت پولیس هم کسی یک مسلکی است که چی به یک دست گرفتن میشه. اگر ما دست بیادارای خود نگیریم و به او شرکت نکنیم، در یک جای نرویم، این اخی کار کده قطر نمیتونه، به خاطر یک زن خود ما زن هستیم، زن تلاشی کده میتونه. اکثر خانم ها و اکثر مردم میتونن با لباس زنانه پیشرفت کنن. متاسف که ما اوجا حاضر میشیم، چادرش پس میکنیم، اگر مرد باشه اون مرد هست باش صحبت میکنن، و اگر زن باشه ما خود ما گرفتاری داریم، در جای که رفتیم دستاورد داشتیم و نمانیم کس کس پیش ما زرده خفه شن، به خاطر که پولیس هستیم، ما خدمت به وطن خود میکنیم.
مننه. عدیله تاسی راتوه، یعنی تاسی غواره ایسی دی خزینه و جرمون و دی مخنیوی لپاره کار
جرمونو په خاطر دا ویم درما ز خزینه شیدا مقصد مونږه د خزې د کومه کولای شي، مثلا خزې مثلا تختی لا مثلا د کور او زی به اجازه کوم، مثلا تاریخوالی په کور کې لا د فامیل له طرفه لا د سرګنې له طرفه، نو مو په دې باندې کومه سره کوله، مثلا جنې تراول او تر سره خبرې کوي، شپې سره تیر او دوش په اته درېش په تر شي، د مشکل حل سي بیا د فامیل ته به تاسو پرو نو
یعنی هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې په پکتیا کې پرتې دي، دغه د حلولو لپاره تاسو کار کوئ؟
بالکل
بالکل بالکل خبر موږ کار کوي.
فعالیتونه په دې ډول ده چې کوم وخت مثلا کوم ښځې لا جنکۍ مثلا بدې تاریخوالی یا تختی لکوره، موږ دې سره هم مرسته کوو، دې د ډډګیري نه ورکوو، دې سره مثلا د تشویقو ښه خبرې ورسره کوو، او دې زړه ډاډه سي، مثلا دا حتی کولی شي مثلا ځان وژني، لا مثلا موتال نه ځان کې مودې ته ډډګیري نه ورکوو، او مثلا
یعنی تاسو د پیښو یا جرمونو د مخنیوي لپاره کار
کوئ؟ بالکل.
صبر تاسو
زه یو مثال وایم تاسو په اجازه، دا تقریبا دوه درې میاشتې مخکې دلته یو دغسې تاوتریخوالی یو قضیه وه، دا ښځه موږ ته وسپارل، موږ راوستل د جنایي کې، بیا لوی لوی خلک راغله، مثال مرکې سوې، داسې دې سیاسر نه منله، بالاخره چې موږ تشویق کړه تشویق کړه، دې موږ خبره یې ومنله، د دوی جوړه سره وسوه.
یعنی تاسو د کزینو هغه ستونزې کزی ور سره مخ دي، غو دي مخنیوي لپاره فعالیت کې برخه اخلي؟
بله.
یعنی تاسو د ستونزې سره کومه واره ولې سي دي خزو
د پولیس هغه وظایف چې موږ ته، یعنی موږ هغه کوم درسونه ویلي دي، دغه یعنی پولیس خو هر وخت ملت سره، یعنی د وطن خدمتگار ده، دغه د اساس نه موږ همکاري ورسره.
مننه. سمنوال صاحب، مایک ستاسو په اختیار کې درکو، ته راته وایا سي تاسو د غنن کزینو پولیس را جذب کړي، دوی لپاره ځان ته کوم امکانات لري؟ نیکمندانی په داخل کې څومره امکانات لري د دوی د وظایف او د دې په خاطر؟
تپان صاحب، اول خو تاسو مننه کوم چې تاسو دلته تشریف راوړی، د مونږ دغه خبرونه تاسو نشروي، او تر څو کولای شو چې دغه سهولتونه خلکو ته او جامع او ټولنې ته ورسو، او د ځوان فکر په خبرونه کې د دې اړوند په مسایلو کې باید ووایم چې مونږ ځوانانو ته هم دا خطاب ده چې ځوانان له موږ سره په دې کې ګډون وکړي، اوس هم چې موږ سره دا خویندې او میندې د عسکرو په صفت دلته موږ ځان سره نیولی دي، یعنی دا ورد وظایف و دی واقعا خو ځوانان دوته زړه نه ښه کوي تر اوسه پورې موږ هغوی ته دا هغه ده چې پیشنهاد ده چې هغوی باید دلته موږ سره په دې وظایفو کې ګډون وکړي. هو دلته د سهولتونو په برخه کې تاسو موږ ته وویلې موږ دلته مستقل تشناب خاص د دوی په اختیار کې لرو، د لباسونو د تبدیلۍ لپاره خونه ورته په اختیار کې ورکړې ده چې دلته څوک دریشي تبدیلوي، څوک خپل لباس تبدیلوي، څوک دلته چادرې ږدي یا دا چې بلاپوش اغوندي هغه ستونزې چې دلته دوی دغه په مکمل شکل سره دلته له موږ سره حل دي. اوس د ټولو ښځو په نمایندګۍ همدغه صابره خور له موږ سره په هر هفتې اداري جلسه کې اشتراک کوي. دغه د جلسې ټوله اجنډا د قمندان صاحب له طرفه او دا کوم هدایتونه او اوامر چې صادرېږي او هغه د ښځو ستونزې او مشکلات چې دي د صابرې خور له طرفه جلسې ته او قمنداني او رهبري ته ویل کېږي او دوی د حل په مورد کې عاجل اقدام کوي او هلته رسیدګي
د ستونزې خو دوی سې مشخصې ستونزې لري یا مرکزي دولت نه یا دلته په پکتیا کې که دی بیا دوانه را توکی؟
دوی په مشخص توګه خدا ستونزه لري چې خدا ټولنه زمونږ عیار دې ته نه ده چې خزینه دې باید دل طرف ته آمد ولري. زمونږ قومندانی لږ زره کورونه لري ده او دلته دغه ستونزه ده چې باید دوی مستقل یو موټر ولري، خو هغه د امنیتي ستونزو په لیدلو سره دا دلته البته ایجاب نه کوي. دوی موږ په شکل د اشکال و نور موږ کولای شو چې دلته انتقال کړو. هغه ستونزې چې دوی ورته باید هغه شي هغه د لوړو امتیازاتو غوښتنه ده. دا واضحه خبره ده لکه یو ډاکټر چې دلته په پکتیا کې وظیفه اجرا کوي دوی دلته امتیازي معاشونه لري 300 او 150 نه نیولی همدغسې پورته دغونه ډالر معاش ورته اضافي ورکول کېږي. نو زما هم د دولت په سطحه دا خواهش ده، دا هیله مې ده چې هغه خویندې چې دلته فداکارانه قربانی ورکوي او زمونږ سره دلته اشتراک کوي په وظایفو کې شمولیت اخلي دوی امتیاز باید د نارینهونه دلته هغه شي، د نارینهونه زیات وي او امتیاز باید ورته دولت قایل شي تر څو نور هم دوی تشویق شي او د وظایف ته راشي.
مننه صابرې، تاسې په کومه ستونزه وینئ؟ لکه څنګه سمنوال صاحب ویلې په دې برخه کې د امتیازاتو په برخه کې خبره وکړه.
بله زه خپل په وایم چې دغه د موږ خوندې اوس مثال ځینې دي اوس مثال تاتې موږ دغه خور ده اووه کاله کېږي چې وظیفه اجرا کوي دوام ساترمنه ده پاغه حالات ولاړه ده. اوس مثال زه په خپله درې کاله کېږي مثال دا بله خور دغسې ټول خوندي عموما خوندي په دغه یو حالات نه ترفیع کړی ده نه کوم یو فوقالعاده رتبه یې اخیستې نه تشویق سوي دي. ما د دولت نه دي ما خواهش دغه ده چې عموما خوند سره که ورونه وي ول چې شپه ورځ د خپل د وطن خدمت دپاره دی ولاړ دي چې تشویق سي.
مننه افغان ګل، تاسې
چېسې کې صبره جان خواهر مګ بسیار گپ صحبت های خوب کردن و ما هم از دولت خود امی جدا خواهش میکنیم که مدت 7 سال میشه به شمول خودم که صبر جان مرس کردم وظیفه میکنم دوبال ما خودم هم و امی تمام پرسنل ما که زن هستن چیزی که صبر جان اشاره کردن گفتم کدام تشویق نشدیم. مثلا دولت خود جدا خواهش میکنیم که ما هم با یگومیت آمدیم پیش دمیجه که مثلا نمی در قسمت نمی برخی که ما چیم داشته می باشیم مستحق می باشیم روشنی پرتم کنم.
مننه عادل جان، تاس
مننه رو جان نو دا ضرور خبر دیشی مقصد مون دی شرط که بده حالات که اشتاس یادوار شوی مقصد مون لکوره وز و خپل خلخانه پریک دو دی سر دوش پتوش هم مقصد وظیفه اجرا کو نو دا دست دا چی مقصد مون دا خپل دا قمندانی که مشکلات لرو مثلا د بس مشکل لرو چې مثلا په کرایه موټر کې زو کله راځو او خدای نه خود تعقیب نشو مشکلات حالات خراب دي یا مثلا موږ ته بیل خونه وي مثلا په دې خاطر بار رئیس باید موږ سره کومک وشي او همکاري وشي.
مننه.
یو مثال دغه دی که دا د موږ خوندي عموما یا مثال دغه ورونه چې دي قومندانۍ کې سراسر افغانستان کې چې دا ورونه مثال که یو وظیفه اجرا کوي که ښه دستاورد لري دغه ولري دي خپل هلې ځلې کوي شپه ورځ که دې تشویق سي د امکانات استا چې لا خلک د منی دولت خواته رجوع کی ونه ولې زم مثال زه وایم زه څو لا سره ورنی لرم کزه مکافات سم یا دا خور یا دا خور حتما بل یو ته کینم منی توصیه کوم وایم چې تاسو ښه کار دسته دسته نور خواندیم تشویق کیږي د مو پر سنگ باندې یعنی عموماً دولت
یعنی تاسو وایي که چېرته حکومت لوړ امتیازات ورکړي ښځینه پولیسو ته نو دوی ته به پولیسو لیکي کې پیاوړتیا راسي ښځینه پولیس به راسي.
بله دغسې اول چې دا اول د موږ تاسې عمده مشکل دغه ده چې د موږ ورونه یعنی په دغه معاشات اوس دا ځینې وایي په زیات بحثونه سوي دي مطبوعات غږېدلي دي چې وایي پلانکی رشوت اخلي پلانکی داسې کوي خو دغه د دغه وجې نه د دغه اساس نه که د دوی معاش ښه وي ولې رشوت اخلي.
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د نن ورځ د ځوان فکر موضوع مو پکتیا او خزینه پولیسو تشکیلات پکتیا کڅام د دودیزه ټولنه د خو سربیره پر دیم پکې د خزینه پولیس تشکیلات زیات شوې دي د پولیسو دغه تشکیلات په داسې حال کې مخ په زیاتې دودي چې په خو په پکتیا کې انجونی خونځې ته د درس زده کړې په خاطر نه پریښودل کېدي د باس ګډونوال مو سمونوال محمد ګل د پکتیا امنیه کمانډان د حقوقو لوی مدیر دریم ساتنمنه صابره شریفي دویم ساتنمنه افغان ګل او پولیس عادله له ټولو مننه کوم چې په باس کې له موږ سره برخه واخیسته.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ